مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اولدا خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو د جون په لسمه د مبینه درغلو پر ضد په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د اړتال اعلان کړی دی. جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي او عراقی چارواکي وای بغداد ته نږدې یو موټر بمی چاودنې 14 کسان وژلي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلی مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړو. د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چې کم نه دا په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنا ورکول چې موږ د دان دی خلاف، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار يم چې بیا الیکشن شو او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقی فرض هم جوړیږي. او کني ان شاء الله د درې قوتونو نور جماعتونو موږ ځان سره یوځای کو، دا څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور هغه له دوناسته وي.
خوبل خو د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوای کچاري په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې ثابت شي، نیوزل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لګتر لگا و مشکوک وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخ کړي او دوه میزایلې داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې و مشکوک وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې ډرون برید تصدیق کړ دي. خو د وجل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو په دیړه تر اوسه سن دی ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نظر پرون مشال ریډیو ته وویل، د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې دا لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیلی کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نظر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي. دا وال نمبر سره یې داغ درې می به دا نه راته وړو ورستې په دې سره په نمبر ون نمبر وار په درې می دا میزه ټوله یې داګه ته ټلی په نو وکړل له مطوري وټل مې وتا ورسلو په باندې میزه ته نو سیم مستر اون دي سال ور پیند کاونو په درې سی ما سره 50000 یا 45000 داس په وی مستر اون نه راوته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رځه تا مخ شمې لوړ شي.
د ایدک قبیلی کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټې به کله خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسی کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولنه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
د دې خطې کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي. دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې موږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو لپاره دا د مرګ او ژوند خبره ده.
آفتاب شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بچت هم نیوکه وکړه. ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کالونو لپاره د ټاکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره افغان سواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوی دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پر مشال لیډیو ته ویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان وژل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبرې شوې اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو موټر بمي چاودنې څوارلس کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په اویا کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیامیشته سیمه بالادروس کې د تیر ماښام د چاودنې 2 کسان زخمیان کړي. هم دې روغتیایي چارواکو هم د مرګ ژوبلې دغه شمېرې تایید کړي دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وروستۍ خبر ده، ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه به په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې د په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږ یې. د سلام پختونخوا خبرونې په پیل کې مو خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10 نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنه بلدیاتی انتخابات کیږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولر کیږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
د شمالي ګلستان د ایدک قبیلې خلکو خپلو سیمو ته لیږلو لپاره 10 کسیز کمیټې جوړه کړل شوې ده.
بابون دے میرو تا نوتی مارٹر اون دی سالور 15 کا سونو پدری کی مان سارا دے 50000 یا 45000 تاس پی وی مارٹر اون نرا وتا دیتا وی کی زر جوڑ سی.
دا سند حکومت د حق دینی مدرسو پر صد کاروای فیصله کړی چې دا تر هغه غری په فایلتون کې ککړی وی. بل خو دا مدرسو مشران سوای
کې تر په ځای سبوتونه یې سوي نو څنګه دې نور ځایونه کې کاروای نه کړی وی نو مدرسو هم دا نوګو ایریا سونو وی چا دا پارا.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره په دوبۍ کې رواني خبري او تر هغې مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبري مستقیمو خبرو اترو لپاره زمينه برابرولی شي.
نو غالباً دې سره د مهمو خبري یو د سولې خبري یو بل د خبرو عادي او رسمي څه
ده. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندري هم مشال رادیو د خبرونه کې اوریدل شي. مشال رادیو سره اوسئ. قدر مرد کو تاسو د مشال اډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګی. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټولو صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پروند عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. د ګوندونو په واکمن ګوند تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلی کړی دی او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پیبندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروستو د مئی په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډۍ او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړو او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندي شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د مینډیټ توهین کو، د جمهوریت توهین کو، او دا د امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې ایکټم ځان له جوړا و د خپل مرزه، بیا ورپسې چې کم دی نو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي د لاندې کوه، بیا نتایج د خپل مرزه راوله، د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی، او سوم روانه ده، جاری ده، مونږ په جیل نه رامنی کیږو، په والو ټکولو نه رامنی کیږو، خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه، د طریقې کار اعلان وکړو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټوله صوبه کې به په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي.
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکرتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کوم دی دا په 10 تاریخ باندې جام کیږي، هغه خلک چې هغه سلور پنځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دندې خلاف یو، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي، او کنی ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یو ځای کړو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کوم دی په وار
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي، او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده.
بالکل جای د وستاده مخې موږ روان یو، نورو پاتو سره خبرې کوو، دغه سم رابطه وکړې کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د دیو حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی، حکومت به ولرې کیږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي، نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو.
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخابات وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي، او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري، او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي، خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی بیا ټاکنې وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. پرون د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وای چې د امریکا بی پایلټ الوتکو په شمال شاوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی او دوه میزایلي داغلي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي. دا په روان کال کې نه هم ډرون برید دی چې و بریدونه په شاوال او د تخیل سیمو کې شوي دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شاوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې وو مشکوکه وسلوال وژلې شوي دي. چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړو او دوه میزایل یې ور باندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل، خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره دا ونه تر نه پورې خودلې، دو یو ویل د غبرید کې وژل شوی وسلوالو کې غیر ملکی وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی، خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې و. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اوه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي، او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. د نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غواګي. د شمالي وزستان ایدی قبیلی خلکو خپل سیمو ته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیز کمیټه جوړ کړل شوې ده. د ایدی قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیز کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د ایدی قبیلی کډوالو د نمونو اندراج بکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي. د ایدی قبیلی کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټه به قلاخیل سرای نورنګ روډ محفل روډ هوټل کې موجود وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل لسمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ د شمالي وزیرستان میرالی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټه جوړه شوه او انتظامیه لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورتا تیاری وکی.
ای دا خو به ټول واپس کړي دا وال نمبر سره ای دا غري می دا به دا نه را تا وړو ورسته په دې سره په نمبر ون نمبر وار په تری می او میر دا کمیټه جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا به ډا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په باندې وکي دا امر وزر لوټ شي تو څه دا میر ټوله ای دا کې تا ټلیفون نه وکړل مطوري هوټل مې وتا وښالو په باندې میر وتا نو سی مستر اون دی سال ور پینځه کاونو حضرت ای سی ما سره 50000 یا 45000 داس
مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاہ، ملک نظر، ملک رحمت اللہ، ملک عبدالغروف شاہ، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان اللہ، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دي. او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټي کلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وي. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوی و چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول. او میرعلی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
کډمنو دونکو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو په کار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. افتاب احمد خان شیرپاو پرون په خبر کې خبری کانفرنس وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. افتاب احمد خان شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکې هم وکړي چې نور تفصیل یې له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروستو د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطه کې امن دپاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروري ده د امن دپاره. نو په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی تدین تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو ویسٹرن روٹ چې کوم اوریجنل روٹ دی هغه باندې به دا هغه ځي په هغې کې وسایل کې خودی شو د دې ویسٹرن روٹ دپاره چې کوم مسنګ لنکس دي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پېښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د راروان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک زی او نورو صوبو ته ځي او بار بیرون ملک ته ځي سرمایه کار. دوی خوش دا ویلي چې څوک اوس کارخانه لګې نه 15 کاله باغ ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوي دي د دې ملټرنسي په وجه یا د هغوی نه بدخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حال دپاره دوی داسې څه هغه کړی وی نو آب چې بال شوي وی نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راشي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورېدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د په وفاقي بجټ نیوکې کړې دي. همداراز د مالي کال 2015-16 لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې ښودل شوې دي. د نورو کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 12% اضافه شوې ده. په دې رپورټ کې په واوري چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت و او که څنګه، او بیا په دې اړه د کارپوهانو څه نظر دی. تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې ورو.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 178 ارب روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 12% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل
په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شوبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.15 میلیون روپۍ مختص شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي پروانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
کم دا
مشکلات روان دي نو د حالاتو روجي زموږ ملک لپاره خو ضرورت شته رې چې راغه سونه خدای دې اره مضبوط شي دونه با زموږ ملک ټکیو شي خو دا دغه لرم چې راته خو کار کړی دې چې وکړو ټیکو چې بهتري راشي کنه او چې ملک حالات ټیک وي نو آرټ سب ټیک وي بیا ایجوکیشن هم وي او کاروبار هم وي او دغه هم وي خو چې حالات ټیک نه وي دفاع مضبوط نه وي نو بیا دا نو شي نو خو سیکنډري دي
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وايي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کیږي او زیاتوي چې مختص شوی دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی او به جوائنټ سټاف هډ کوارټر او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې ځي چې تقسیم کوي وړي فوج کې او کوم هوایي فوج دې او بري فوج دې د دې نه مطلب دا دی چې پاکستان ارمي ځخال نوی وسله باخلي د دې نه دا پته نه لري ځکه چې نوې وسله د پر خپل ځای د تنظیم لپاره ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ دی چې څنګه ځان هم په وسیله دی او بل انفلیشن راځي او انفلیشن د پر ریکور کول د پر ځونې ځکه دا چې کوم نه نو دا د فوج چې کوم عام خرچه د کال کې دا ری بجټ
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 3 بلین روپے بیلی شوی دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوزي ضرورتونو خرچ کیږي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال اړتیا تاسو غوګه د افغانستان د سولې علي شورا په دوبی کې د طالبانو د استادو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وای دغه خبرې خای مستقیم خبرو ته زمينه برابر کړي د وسلوالو طالبانو بیان زبی الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استادو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري دوی وای دغه خبرې د نظرونو د تبادله لپاره کیږي رپورټونه وایي چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی سید اسحاق ګیلانی قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استادو سره خبرې کوي د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې صالح احمد صالح ته وویل چې په دوبی کې رواني خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیم خبرو اترو ته زمينه برابرول شي
هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده بي له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیم مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړې وه او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکوي خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس کې لري
په وزیر صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالی شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کوم مسایلو راڅرخیدل
غالبا د رښتام د دوه خبرې ډیره د نه خبرې دی او ډیره په خبرې دی چې د خبر خيله او بل نورستاني صاحب ده د دوه خبرې د سولې عالی شورا له طرفه او د دې نظریات پر مخ هم معلومه شوه دوی غواړي طالبانو سره خبرې وکړي او پر اکلم کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلي دي یا حکومت کې داخلي دي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې پر اکلم کې چې د دې تعامل له خلکو سره څه ډول وي نو غالبا دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبرې یو بل د خزو عادي او اورتن کې په حال
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیلسیوی او ټاکل شوی د چنن به هم دوام لري آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي د کوم چې په تیر مجلس خطر کې دعوت شوی وو وی په فرادي ډول دعوت شوی دی او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوی په فرادي ډول
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمی ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزی او مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. که درمه تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم کتلی شئ. اوس وخت شوی دی د سهار 9:30 بجې. له انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون 13 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر پر مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلې مشرانو پر کلینستان چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه د لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داخلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. آفتاب شیرپاو پرون دا خبرې په پیښور کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. عراقی چارواکی وایي بغداد ته نږدې یو موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیا میشته سیمه بلا د روس کې د تیر ماښام د چاودنې 30 کسان زخمیان کړي هم دي. د همې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه به په ژنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وشي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویان وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې دي په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی، دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40,000 نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی، دې کې په تعمیر راتو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خوده شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګې د ټیکس بدوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانه کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی، باید چې د دې خواګه هم عامو ستو رسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتلوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګری او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو، هغه په کامیابی سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر 30% پورې علاقې کلیر کړی شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداري وایي چې ترهګری خلاف جنگ کې پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچه او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي او د دې مقصد لپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سخت دریځو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د محلي پولیسو په رول مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قومي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایان کړي خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخو د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لوبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په سلور دیشتو کې په نه فشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوی دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډیره ښه نه ده او په دغه ځواک د بشری قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کیږي. مجلې کې چاغمان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15000 ملیشا نور برتی کړي چې د سرابه د دغه ځواک شمیره له 9000 نه واخلي تر 15000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لوبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسی وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجله په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجله کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوې دي. مجله د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په وو ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجله لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې د سره به اورپ کې لا نور قوي شي. قدر مرودو کو تاسو د مشال لاړو سلام پختور خو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو رم ژمنه کړی وا چې په خبرونه کې درته سندری هم دراورو نو راځي چې د الماس خان خلیل دا یو سندره واورو چې ورسره همایون خان هم دی.
نشی نشائم دی روزگار تلگ شانتی میدا ہو پی میدا مبی میدا ہما تلگ شانتی میدا لا 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 ل نشایم دی روزگار تلک چانتی می آها ها بریگی دا کلا بریگی دا خمار تلک سم پی می دا
قدمر ودن کو دمشال رادیو سلام پخت خو خبرونه کې مو سندره واوري در چې د الماس خان خلیل په غکه به او حامین خان هم برسره وو اوس تاسو په بیرته د رپورټونو په لور راګرځوم د سند صوبې حکومت ویلي دی چې د هغه مدرسو خلاف په کاروایی کوي کوم چې د ترهګری په فعالیتونو کې ښکیل دي د سند صوبای او وزیر شرجیل میمن وایي د لړکی کومه مدرسه په ګوته کړی نه ده خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخت کاروایی کولې شي بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره یې پر ضد کاروایی وکړل شي نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې
د سند صوبې حکومت د شاوخوا اته سلوېخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامی مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګردو سيګي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چې دوی ستاسو ته به تانه کړه دا ولې سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپګاندا دې نه کوي چې تر تاسو دا ثبوتونه وي سې نو څنګه چې دوی نور ځایونو کې کار روانې کړې وي نو مدارس هم دا نوګو ایریا څونو به چا لپاره کوم مدرسې کې چې څو دوی شاکته به څه نه تر اوسه نیولې ولې دې 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 600,000 زده کوونکي زده کړې کوي دغه سي د فقه جعفریه مدرسې او مشر طارق جعفری وایي دا محل په پاکستان کې د شیاګانو یو شمیر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سي د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هواد کې به بد امني تر ډیره کنټرول شي
2001
کې جو صدارتي ارډیننس آیا اوس کې بعد په 2001 کال کې کوم صدارتي ارډیننس راغی او ځنې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري د پاکستان حکومت تش دراتلونکو خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا او فاټا کې ګنشمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت دا غو مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بل عموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې د رینجرز دا کارواله شوی تر سو پوری چې په فاټک کې دی کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وی او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار چې د هغې خلاف کارنوای شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده منو وريدونکو هم دې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. ډان اورسپانډي د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید لخوا د رستو سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې چې په رد عمل کې مذهبي مشرانو او د ملک ډیرې خلک قهرجن شوې دي. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې د نن د ټولنې ریاست او سیاست حالات سرګندوي چې په خلاص مټسوک د سغدریزو خلاف خبرې نشي کولې. د مقاله نورې برخې مليحه امیرزاده نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یو مقاله لیکلې چې د مئی په درېمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستوري پر مهال کړې وي. په خپلو خبرو کې نوموړي که څه هم په څرګنده ډول د مدرسو ذکرونه کړ، خو دا یې ویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بې لارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامعه بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم داغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف دغه مولا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغه وروسته پرویز رشید هم د خپلو سرګندونو لپاره بخنه وغوښته او داوه کوي چې له خبرو یې ناسم مطلب اخستل شوی. نوموړي په پنډه کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې نامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په خارجي سیمو کې ملایان ورسته ورځ زړوريږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي، بلخو حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بیلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان په شا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یو مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالی نظام، د فنډونو، د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یوارې بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاص رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید له منځه یوړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډیره تر سترګو کیږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزه او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
ملیحه میرزاده بچی تاسو ته د ډان در وسمړې مقالې غټي برخې وړاندې کولې. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمر کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسي ورکول وزنډول شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اوریدنه وکړي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیډونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د ریپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر له لارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجې وسنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او که نه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و.
پولیسو په شفقت لکتر لګه نه ورسی تشدد کړي وو او په زور یې په جرم منلی وو. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی وو. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سیړونکو د خبرداري ورکړي چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د کامی او نړیوالو ذمواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړي او وایي هر هغه یو جرم چې د 300 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغه ته پانسي نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغه رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې یا اف آی اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلی کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9مه شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنی دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیز فیصلوي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسي په سزا لګیدلې بندیز لري کړل شوی وو او لاغي مدیر هيسي یو سل سلويختو کسانو ته پانسي ورکړل شو.
انی ساجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول کتر مونږ دونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپونه لګي د بنزیر انکم سپورټ پروګرام لالاری په پاکستان کې په لکونو خزو سره هر میاشت مالی مرسته کوي، خو په دغه پروګرام کی درغلی هم روان دی او زیاتره حقدار خلکو ته سره مالی مرستې نکېږي، نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي. د مقالې نوري برخي فرخنده اسد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمیر بې وسه او غریب ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې نوین منګی لیکي د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سین صوبې په یو کلی کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوګدو اوګدو کتارونو کې ولاړ وي، یو بل دکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیسواله وو وویل د روزانه 30,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سی خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې، وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا خکار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورسپانه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورتکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کزمنونکو تاسو مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د روان خبرونه خري رپورت تاسو ته پام راګرځوم. د ننګرهار د لری پروتول سوالي اوسیدونکو اوسیدونکو په روغتیاي کلینیکونو کې د درملنې د لښوالي شکایت کوي، خو د روغتیا چارواکي وای چې دوی په منظم ډول د ټولو ولسوالي کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصيل جلال آباد نه باز محمد عبد په رپورت کې.
په ننګرهار کې دویش ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه نشته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي. خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او تر څنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اضافت کوټوال سره بلیکن له کوټه بالکل روزانه کلینیک شته دی او دواګانې په کې نشته، یعنې ډېر مشکل باندې دواګانې ورکوي.
بیا ورسره نه ایمان خان خبرې کنټرول دی وزارت د سره چې موږ د چرلیار د کلینیک کلینیک په نامه باندې یو کلینیک لرو او هغه ته چې دا د کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټرانو سره ډېر بچران کې وته یوځې دي کې نږې ورکوي او دا دوا څو ګولۍ په فرسي
خود ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوه شتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هر دوه میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا څه ده؟ هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور څه روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحي مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کیږي.
ډاکټر نجیب کاموال زیاتوي چې د ولسوالۍ بازار ته که له کلو څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي، پرته له دې نه چې ناروغي ولري، یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي، یو به دولتي بودیجه پیاوړي شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه ښه نه کړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قدر منوندونکو، تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ د خبرونه په اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره دروړو. خو د مشال راډیو خبرونه به دوام لري.
ریڈیو